ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه ته احمد تکل ساسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د راپورنو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په بروکسل کې نن د اروپایي پارلمان په یو غونډه کې د افغان ښځو پر وضعیت خبرې کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان ښځو د ورځې په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشتې افغان فعالانې ورغوښتل شوي او د اروپایي پارلمان او کمیسیون یو شمیر غړو همداراز د ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له هغو څخه یې غوښتي دي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون پر ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په هیواد کې دننه د دې پروژې د پیلولو لپاره د مځکو د استملاک چارې پیل کړي. اټکل کیږي چې پر دې پروژه به 15 میلیارد ډالر لګښت راشي، خو ښاغلي سمنګانی دا ونه ویل چې د دې پیسو د ورکړې ژمنه د دوی له حکومت سره چا کړې ده. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. د خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یو ورځ وروسته پلان شوی دی. ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د جبري ماسک او کووید پاس او همداراز د رستورانتونو او بارونو د کار پر وخت محدودیتونه لغوه کړي دي. او د درمل جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤولو چارواکو غوښتي دي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د ټیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. په امریکا کې تر اوسه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کورونا پر ضد د واکسین اجازه نه ده ورکړل شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورزو د راپورونو برخې ته. د بلجیم پلازمېنه د افغان ښځو د ورځې په نوم د غونډې کوربنه ده. دا غونډه پرون د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او یو شمیر افغان ښځینه فعالانو په ګډون پرانستل شوه او نن یې دوهمه ورځ ده. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپایي پارلمان خبر پانه کې راغلی دی چې د افغان ښځو د ورځې په نوم د بروکسل په کنفرانس کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د ښځو پر وضعیت او د ښځو په وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې وشي او د حل لارو د موندلو لټه به وشي. په دې کنفرانس کې د امریکا د سینما پیژندل شوې ستوري انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د ګډون کړی دی، دی پرون پر طالبانو شغ وکړ چې هغه میرمنې ژر تر ژره له بنده خوشی کړي چې دوی نیولې دي.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول ښوونځي پرانیزي، نجونو ته زمینه برابره کړي چې هغه امتحانونه چې تیر کال ترې پاتې شوي ورکړي. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نورې میرمنې چې په توقیف کې دي خوشي کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په بشپړ ډول آزادانه هم کار وکړي، هم په سیاست کې برخه واخلي او هم ټولنې په چارو کې.
تر دې مخکې د بشري د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤلې دربار له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشي کړي، خو د طالبانو ویندویانو دا اداره کړې ده چې دوی د میرمنې بندیانې کړې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې دې دوو میرمنو په کابل کې په مظاهرو کې برخه واخیسته او تر هغه وروسته ونیول شوې. د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې د بروکسل غونډې ته ورغوښتل شوي دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه شهرزاد اکبر، د همدې کمیسون یوه بله پخوانی مشه سیما سمر، د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري، د افغان فلم مخکنی رئیس صحرا کریمي، د ښځو د حقونو فعاله حوریه مصدق او د بامیان د پخوانی والي حبیبه سرابی نمونه لیدل کیشي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي او ډېری ښځې له دفتري کارونو ګرځول شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون ویلي دی چې د شبکې دوه خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه پورز پرته له کوم دلیله نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو دا نیونې غندلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په ټویټر لیکلي دي چې د دې کسانو نیول نشي توجیه کېدی او دا د رسنیو پر ازادۍ برید دی چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو جدي ګواښ دی. د سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا دوه خبریالان پرته له کوم قید او شرط خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې ویلي دي چې طالبان په دې وخت کې د بشری حقونو مدافعین او خبریالان نیسي چې تیره اونۍ د دوی استازیو په ناروې کې د نړیوالې ټولنې له استازیو سره په غونډه کې د بشری حقونو پر وضعیت خبرې وکړې. د ناروې په غونډه کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي له لویدیز ډیپلوماتانو سره یو ځل بیا دا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د نارینه او ښځینه د حقوقو درناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې نور بشري حقونه تر پښو لاندې نه کړي او لاس ترې واخلي. په افغانستان کې دننه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما بیا د آریانا تلویزیون د خبریالانو عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب نیولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او له طالبانو څخه د دې کسانو د نیولو په اړه وضاحت غوښتې دي. طالبانو د دې دوو کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون ښځینه محصلانې د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیل اعلان ته خوشاله دي، خو دوی اندېښمنې دي چې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه ونهنیول شي. د یک شنبه پر ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په یو ویډیوي پیغام کې د دولتي پوهنتونونو د بیا پیل نیټې اعلان کړې، خو په څرګنده یې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ یا نه تګ په اړه څه ونه ویل. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې د پوهنتونونو ښځینه محصلانې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي او وایي نور باید د دوی د زده کړو وخت ضایع نه شي. ښځینه محصلانې د خوښۍ احساس ترڅنګ بیا دې ته اندېښمنې دي چې په دې اعلان کې پوهنتونونو ته د ښځو د تګ په اړه په واضح توګه څه نه دي ویل شوي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به د رجب المرجب اوله نیټه چې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د یک شنبه پر ورځ په یو ویډیو کې په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پیل خبر ورکړ، خو په خبرو کې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلانو د تلو یا نه تلو هیڅ یادونه ونه کړه. د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دریم کال محصل سپوږمۍ آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په هکله اعلامیه خپره شوه د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری و. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دي ویل شوي د اوناسو زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ لوړ زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اوناس زده کړیالان د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
د حقوق پوهنځي محصله سعیده سخیزاده بیا په خپلو خبرو کې له طالب چارواکو غواړي چې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
زموږ تقریبا شپږ اووه میاشتې ضایع شوې، نور باید زموږ د زده کړې وخت ضایع نه شي، ځکه همدغه تعلیم دی چې زموږ هېواد د سیالانو سره سیال کولی شي. د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه وعده کړې ده، خدای دې وکړي چې دغه وعده عملي شي او په خیر پوهنتونونه شروع شي.
د شیخ زاید پوهنتون پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله روبینا ویل د نجونو لپاره د زده کړو ښه چاپېریال برابر شي تر څو دوی په ډاډه زړه خپل لوستونه ووایي.
موږ ډېر خوشحاله شو، هغه نجونې چې درس وایي زه یې پېژنم ټول ډېر خوشحاله دي. غوښتنه مو دا ده چې موږ ته ښه درسي چاپېریال رامنځته شي تر څو موږ په ډاډه زړه خپل درسونه ووایو، ځکه تعلیم د یو هېواد پرمختګ بنسټ دی.
د شیخ زاید پوهنتون د انجینري پوهنځي محصله نازنین غرنۍ وایي
چې کله زه خبره شوم چې پوهنتونونه شروع کېږي اعلامیه مې ولیدله، الحمدلله بېحده زیاته خوشحاله شوم. او زه په دا فکر کې یم چې زده کړه د یو هېواد بنسټ جوړوي او زه ورته ډېره زیاته خوشبینه یم.
له دې وړاندې خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو هم د نجونو او هلکانو د درسي ټولګیو په بیلولو سره خپل درسي بهیر پیل کړی دی. د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو لخوا په هغه طرحه کې چې د دغې ټولنې د مسؤلینو په وینا د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي لیکل شوي، ټولې محصل نجونې باید تور لباس چې ټول بدن د پښو تر لاندې بندونو پکې پټ وي واغوندي. په دې طرحه کې زیاته شوې د نجونو د ټولګیو استادانې باید ښځې وي او یا هم هغه نارینه چې عمر زیات او دینداره وي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ښځینه محصلینو د غوښتنو په اړه راپور مو اورېده چې هیله منې دي د طالبانو حکومت به پوهنتونونو ته د دوی د تلو مخه ونه نیسي. نن چهارشنبه د ازادۍ راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي، په ګرمسیرو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونو د بیا پرانیستلو پر موضوع خبرې کوو. که غواړئ چې پر دې موضوع له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ نو نن په دې خبرونه کې ګډون وکړئ یا په دې اړه د ازادۍ راډیو پر ټولنیزو شبکو خپل نظرونه پرېږدئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې څو لنډ خبرونه. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برتانیا له صدراعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یوه ورځ وروسته پلان شوي دي. ښاغلی جانسن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر خبرو وروسته وویل چې د اوکراین په سرحد کې د څه باندې 100,000 روسي سرتیرو راټولېدل احتمالا د اوکراین پر وړاندې د اوسنۍ زمانې تر ټولو ستر د دښمنۍ اقدام دی. هغه خبرداری ورکړ چې برتانیا پر روسیې د بندیزونو یوه کڅوړه برابره کړې او په هغه شیبه به یې عملي کړي چې د لومړني روسي سرتیري پل د اوکراین قلمرو ته ننوځي. روسیه پر اوکراین د یرغل ادعا ردوي، خو وایي که یې لویدیځ امنیتي اندېښنو ته ځواب ونه وایي نو ښایي په نامعلومو پوځي اقداماتو لاس پورې کړي. بلخوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له دې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې ښاغلی بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنګټن پر ژمنه ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد دا حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکاو کې په یوه وینا کې وویل چې له روسیې سره د لویدیځ ژمنې ماتې شوې دي.
لکه څرنګه چې پوهیږئ له موږ سره ژمنه شوې وه چې ناټو به یو انچ د ختیځ لور ته حرکت نه کوي. تاسو ټول په دې پوهیږئ. نن موږ وینو چې ناټو چېرته ده، پولنډ، رومانیا او د بالتیک په هیوادونو کې. دوی یو څه ویل و یې کړل بل څه.
روسیا اندېښنه لري چې ناټو اوکراین ته غړیتوب ورنکړي. ولسمشر پوتین وویل کرملین په دقت سره د واشنگتن او ناټو د ځوابونو ارزونه کوي، خو څه چې څرګندې ده د په وینا د روسیې بنسټیزې اندېښنې دي چې لویدیځ سترګې پې پټوي. ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره یې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف ټول لګېدلي محدودیتونه لغوه کړل. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې له یوې خوا په ډنمارک کې د اومیکرون په نوم د کورونا د نوې بڼې چې نسبتا خفیف علایم لري خو په فوقالعاده چټکۍ سره خپرېږي مثبت موارد زیات شوي او بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې اومیکرون په ډیری هیوادونو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی. د ډنمارک حکومت د جبري ماسک او کووید پاس او د رستورانتونو او بارونو د کار پر وخت